وجز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر. افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اس مخ کې درته چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو قربیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملی افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبرالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکون طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو تواکسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حمله کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی تسلط او دستوګنې کورونو ته هم زیانه اوښتې ده. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1999 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې روسیې کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزې د روغتیا وزارت وایي په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بې ځایه شوي کډوالو پناه پکې اخیستې وه، د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو شمیر 60 تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څنګ مشر ماروان الالماس یوې خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډګره د افغان عبدالینو لبرل د سید زونو د کرکټ د تلولې لګټل وروسته نن سر کابل ته ورسید. د لبرل تیر یک شنبه په مان کې د سید زونو ایمرجنګ جام په پایلو کې د سریلانکا الف ملي لبرل ته په وو وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لمریزه لپاره د دې سیالي تلولې وګټله. افغانستان له 2013 رئیس په دې سیالي کې ګډون کوي. تاسو د ایمرجنګ کپ سیالي د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنیو وروستي بندیزونو افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. اوروزګان کې د بابا په نوم چینی ته مور ولو. خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي سروسی
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره لدې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویانت د ریچارډ بنت دغه تازه راپور په اړه ازادي رادیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بنت په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخته خپور شوې، د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنت ته یوې زنداني شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کیږي. خاغلی بنت ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ریچارډ بنت د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنت په ورتلو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنت د په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوختو او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند مدت تېره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي، دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل، داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولې وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو د فعالان وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي په اړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنت په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او په راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایدیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او هنل منکر نوی قانون د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د خزو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې لیدل شوي. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د انجونو او د خزو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمی صاحب، وخت په خیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
زما په نظر باندې او بخی بل څنګه راځي، زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري، ځکه دا یو يهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پی باندې دی. اوس چې د باندې د بندیز لګېدلې دی، د ځکه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی وشي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گوتا شده خوری ده اسلامی او ده دینی آنانوی ده غیر سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده، در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چې دوی وایي. مګر هم په نورو مسایلو کې د حقوق بشر مشکلات په افغانستان کې موجود دي او دغه ته رسیدګي په کار ده. خو دغه لپاره د سی واسطاز د ملګرو ملتونو نه په کار ده چې هغه به طرفانه یو دغه وکی موقف ګیری وکړي.
او اوس فاطمی صاحب، د افغانستان د خلکو بشری وضعیت ته اشاره شوې ده، هغه وضعیت لکه څنګه چې په راپور کې راغلی ده، په همدغه شکل باندې وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې د یک نه راپورونه ته پکې ممکن زده ناقص راپور نوی؟
بلکل زدو ناقص دی. راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زدو ناقص دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تزرر که اغا نشیوه و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نشی دی حکومت بخلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغای نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثق زرایونه وخلی، په خپل به ذات د افغانستان نه وخلی او په هغه پاساس باندې راپور جوړ کی، بیا باغه صحیح تبیم تاییدوم، تاسو بهم تاییدې دا چې د دښمن د خلینا راپور جوړ کی واغې اته اوس په ځانم نه شرمېږي، لکه د تهمت وي خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وي، نو دا بیا درست خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحالیږي، کم دغه ریچارډ بنت دی یو يهودي دی، دا په دې خوشحالي کې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او نانات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو زیدو د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې حل لپاره څه کال موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده با تمدید نشي او بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته په ماتاس فردا و نشو او د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان.
بل ورسته کې فاطمی سي پرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډبل راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بالکل حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس کوم وضعیت راغلی دی، هغه مو تاسو ته خپل قابل قبول نه دی، یا په ځان هم دا اوس چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورسته بله زیاتېږي او دا مستقیما د حقوق بشر سره اړیکه لري. بې د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوی ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کیږي. د دې لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته قابل قبول، ملت افغانستان ته نړۍ ته او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا يهودي دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د يهود او د اسلام مسله چې دا ډېره جدي ده. دا که زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې د راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مننه جوندې صفاتین سره د چ موږ سره بحث کوي ګډون کوو خو وخت. مننه.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتک ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د خبر اعلان د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره دی پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادۍ ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبري اعلانو او رسنیو مسولینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولي دي. خو ځینې خبري اعلان او رسنیو مسولین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبريال د موضوع د حساسیت لمله پر راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
شاید هم طالبان بتوانه
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملي کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. اخر کې به طالبان خپل مجبور شي چې خپلې پریکړې په شا شي.
په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل د ده او رسنۍ نوم یې په راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې وویل چې له دغو محدودیتونو ستړي سوي او له ګڼو ننګونو سره مخ دي. کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل د تیریونی د سیشن په پورس کندهار ته تللی وو او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږیدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه ښاغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرون یې ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی. د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیوي خپرونو د نجونو او ښځینه او اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسل مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله په خوانی مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنهخه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمه ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله ورسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړي چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په تړنګ کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودل لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار شریف روزګان کې د مزار بابا پنوم چینه د سلګون سلنن کوربوي. د روزګان ولایت په چور ولسوالۍ کې د مزار بابا پنوم مشهور چینه د خلکو ته به منځرې لمخې د سیمې د خلکو د ګوندۍ ولایتونو د سلنن لپاره بازار راخون کې تفریح سم غړل کېږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورایخي پاک او سپینې اوبو په لرلو مشهور ده چې هر جمعه د سلګون سلنن کوربوي. د سیمې خلک او سلنن وایي چې دا ځای د آرامۍ او ساتیرې لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډیر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهور د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاته کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تورغلی
بالکل تاسو په د چوری ولسوالی ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبز سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت او زیاتوب نه راوړي. هر انګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینې همدار کم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلي.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې جو وسلګان ورته میدوم کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې را ورسېدو مختان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نسته. داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضا لري، ښه شینګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک یې جوړوي. خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده. نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره دا لار جوړ شي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولس بجو شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې یو خواته راغلی یم. ملګرو د انډیوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن و د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم ځای دی دغه د مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلی و. هغه که څنګه چې دی ویلی هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناشته کې او چاپېریال ډېر برابر دی.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغا ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلی، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وای چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي جوړ کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدې سیمې فارا ما پښنی هغه نور د زنور تکلیل دا وی خبره هم ده چې موږ ته چې تاسو د ځای خلکو سره وژري دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري او ټل جوړی زی یو معیاري قانون به جوړی زی تر څنګه د سیمه ته چې کوم خپل کې لار ده هغه لار ورته غول کې زی.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهوره تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ببینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دارستم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بعد